په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. هغه کسان چې لوی اختر نن لمانځي، نن دې ورته مبارک وي. هغه کسان چې سبا یې لمانځي، سبا دې د دوی د لوی اختر لومړۍ ورځ نیکمرغه وي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار خپرو او په خبري برخه کې یې ګڼ راپورونه اورېدلی سئ. نن یکشنبه ده، د غبرګولي یا جوزا اوویشتمه، د جون میاشتې شپاړسمه. د خپرونه په خبرونو پیلوو. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او لیکوال رسول پارسي له بنده خوشي کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسي د تیر کال په وری میاشت کې ونیو او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو او مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسي پرون شنبه له بنده خوشي سوی. د بشري حقونو ډلو په وار وار د رسول پارسي او د نورو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر اساس 349 تنه بندیانو ته عفو سوي او د نورو 200 زندانیانو د حبس موده راکمه سوې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو سطحې د لوړېدو او د سیلابونو بهیدلو اټکل کړی. د وزارت پرون شنبه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، آمو، کابل او هلمند سیندونو په حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهیدلو احتمال سته. په بیان کې دغه راز راغلي چې د بدخشان، تالوقان، بامیان، لوګر، پنجشیر، غوربان، میدان وردګ، کونړ، لغمان، پکتیا، سمنګان، بلخ، دایکندي، فراه او غور د سیندونو په اوږدو کې د ورښتونو، د واورو د ویلې کېدو او د اوبو د سطحې لوړېدو په نتیجه کې د سیلابونو د بهیدلو امکان سته. د طالبانو حکومت د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د ملګرو ملتونو دوو ادارو په افغانستان کې د څه باندې 10 میلیون ډالرو په لګښت د دوو پروژو د تطبیق طرحه تایید کړې ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ او د نړیوال پرمختګ ادارې به دا پروژې د 2019 میلادي کال تر جولای میاشتې په کونړ او بدخشان ولایتونو کې پلې کړي. د بیان له مخې دا پروژې د انعطاف وړ کرنیزو فعالیتونو، د ویجاړو مځکو د احیا، د ځنګلونو د کښېنولو او د چاپیریال ساتنې په نورو اړوندو برخو کې دي. افغانستان که څه هم د نړۍ په اقلیمي بدلون کې ډېره ونډه نه لري، خو له ناوړه اغیزو څخه یې ډېر زیانمن سوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون د لوی اختر په شپو ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین قنی په یوه ویډیویي پیغام کې په اخترونو او نورو جشنونو کې ګڼو ترافیکي پیښو ته د اشارې په لړ کې ویلي
د لوی اختر په مناسبت د زړه بوکنونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه ټول هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې د موټر چلولو پر مهال ترافیکي اصول او قواعد په جدي توګه مراعات کړي.
شغلی قنی دا هم ویلی چې خلک دی د نورو د خوندیتوب په خاطر د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو ډډه وکړي. هغه خبرداری ورکړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وسي. د اسرائیل پوځ وایي چې 8 سرتیري یې پرون شنبه د غزې په تړانګه کې په یوه چاودنه کې وژل سوي. د پوځ ویان دانیل هاګاري تیره شپه ناوخته وویل د دې سرتیرو زغرګاډۍ د یوه ایښول سوي ماین یا د چنګ ضد توغندي په وسیله په نښه سوی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د تېر کال د اکتوبر له 9 نېټې راهیسې په غزه کې د اسرائیل د پوځ د تلفاتو شمېر تر اوسه 306 ته رسېدلی. د غزې جګړه د اکتوبر پر 10 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شوه. په دې برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل سول او 249 نور یرغمل سول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د مظاهرې پر مهال په غزې تړانګه کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون برخوالو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه وکړه چې د غزې جګړه پای ته ورسوي څو د یرغمل سویو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته زمینه برابره سي. په یوه ثبت سوې ویډیویي وینا کې یوه کس چې وایي تیره اونۍ د اسرائیل د پوځ لخوا له یرغمل خلاصوي وویل په غزه کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره یوه لار پاتې ده چې هغه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ موافقه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د یرغمل سویو د کورنیو اتحادیې ویلي چې پرونی لاریون د اکتوبر له 9 چې په غزه کې جګړه پیل سوې تر ټولو پراخ و. په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل شو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د سویس لوڅرن ښار ته څیرمه په غرنۍ تفریحي سیمه کې د دې غونډې په درشل کې خبریالانو ته وویل:
دا زموږ د ګډې بریا ورځ ده. په حقیقت کې موږ بریالي شو چې ډیپلوماسۍ ته یو فرصت ورکړو. اوکراین هیڅکله دا جګړه نه ده غوښتي او دا مطلقا د روسیې یو بې دلیله او جنایتکارانه تیری او یوازینی څوک چې دا تیری یې غوښت پوتین و. خو نړۍ په هر صورت تر هغه ځواکمنه ده.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول سوي، خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 نیټه پیل سو. تر اوسه د دې جګړې د پای ته رسېدو څرک نه تر سترګو کیږي. او د اروپا د ملتونو جام د 2024 میلادي کال سیالیو په لړ کې پرون درې مسابقې وسوې. تیره شپه ایټالیا وتوانید البانیا ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړي. تیره شپه په بله مسابقه کې هسپانیا 3-0 په وړاندې کرویشیا ته ماتې ورکړه، او تر دې مخکې مازدیګر مهال سویس 3-1 په وړاندې هنګري ته ماتې ورکړه. نن یکشنبه د کابل پر وخت مازدیګر 5:30 بجې پولینډ له هالند، د شپې 8:30 بجې سلووینیا له ډنمارک، او د شپې 12:30 بجې سربیا له انګلینډ سره مسابقه کوي. د اروپا د ملتونو جام د روان میلادي کال سیالۍ د جرمني په کوربتوب د جون میاشتې پر 14 پیل شوې چې د اروپا لوی وچې 24 ټیمونه په شپږو ګروپونو کې پکې برخه لري، او دغه سیالي به د جولای میاشتې تر 14 نیټې دوام کوي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خپرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخې ته ورزو. یو افغان وګړی وروسته له هغې په جرمني کې د پولیسو په ډزو ووژل سو چې لومړی هغه تر خپل یوه هیوادوال او درویو نورو کسانو مرګونې برید وکړ. په داسل کې چې د اسلامي نړۍ په زیاتو برخو کې نن د لوی اختر اوله ورځ ده، طالبان اعلان کړی چې دوشنبه به په افغانستان کې اختر وي.
د بعضې علماو له نظره مسئله مهمه ده، او د بعضې علماو له نظره مرکزي اسلامي حاکمیت
سیلاب ځپلي وایي چې اختر ته چمتووالی نه لري.
بنیادي مشکل همدا ده، نو د کلا پاتې ده او نه دیوال پاتې ده.
ننګرهار کې له پاکستانه ایستل سوي افغان کډوال وایي چې هیواد ته له ستنولو وروسته د زیاتو ستونزو کړیږي.
دې خلکو سره کومک وکړه، یتیمانې ټول، نارینه او زنانه ماشومانې ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو.
په نورستان کې د مرخیړي، پوڅکیو یا ګوڅي د کاروباریانو پر ستونزو هم راپور خپرو.
نور کلن کې د قیمت ځینې وخت کې 2000-15000 هم کېږي، خو سکاري قیمت خو ارزانه دی.
د پکتیا د روحانی بابا ولسوالي ځای خلکو د خپل سیمه سړک غواړي چې په خپله ورغوي.
په دغه لار باندې ډېر ستونزې وي، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. اوس چې دغه اقدام ترسره کیږي دغه لار ازادیږي.
نور مسایل هم څېړو، او د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوګو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونی د راپورونو برخه ته. یو افغان وګړی ورسته له هغې د جرمني په خطیز کې د پولیسو په ډزو وژل سو چې لومړی هغه پر خپل یو هیوادوال او درویو نورو کسانو مرګونې برید وکړ. پولیس وایي د پیشه پرون د 2024 میلادي کال د اروپا د فوټبال جام د پرانستون کې لوبي پر مهال وسوه. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې هم د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د یو پولیس په ګډون څو کسان د چړو په گزارونو ووهل چې وروسته بیا پولیس افسر په روغتون کې سا ورکړه. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
د جرمني پولیس وایي د دې هیواد په ختیځ کې یو افغان وګړي د یورو 2024 د فوټبال د تورنمنت د پای لوبې د نندارې پر مهال لومړی پر خپل یو هیوادوال مرګونی برید کړی او وروسته یې څو نور کسان ټپیان کړي دي. د جرمني پولیسو پرون وویل د 28 کلن افغان د جمعې د ورځې په مازدیګر د برلین په 130 کیلومتره کې په ولمشتات کوچنی ښار کې لومړی چاقو ته د یوې ورته وسیلې په ذریعه پر یو بل افغان چې 28 کلن و برید وکړ او سخت یې ټپي کړ. د ځوان د همدې ټپونو له کبله وروسته سا ورکړه. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د جرمني پولیسو له قوله خبر ورکوي چې بریدګر وروسته پر یوې بلې ډلې چې د خپل شخصي کور په انګړ کې د جرمني او سکاتلند ترمنځ د فوټبال لوبې ننداره کوله برید وکړ او درې جرمنان یې ټپیان کړل چې د چارواکو په وینا د دوه تنو وضعیت نازک دی. د جرمني پولیسو پرون د هم وویل چې بریدګر د همدې وسیلې په ذریعه پر هغو پولیسو هم برید وکړ چې د امنیت لپاره سیمې ته استول شوي وو، خو دوه تنو پولیس افسرانو پر هغه ډزې وکړې او ټپي یې کړ چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. پولیسو ویلي دی چې د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د امنیت د ټینګښت لپاره د ولمرشتات په ګډون د زاکسنی انهالت ایالت ټولو سیمو ته اضافي پولیس استولي دي. د اروپایي ملتونو د فوټبال جام چې د جرمني په بیلابیلو ایالتونو کې ترسره کیږي د جمعې په ورځ د جون په 14مه پیل شو او د جولای تر 14مه پورې به دوام وکړي. په تیرو دوه اونیو کې دا دریم ځل دی چې افغان وګړي په جرمني کې پر خلکو په برید کې په لاس لرلو تورنیږي. د جرمني پولیسو تیره اونۍ وویل چې په فرانکفورت ښار کې یوه جرمني میرمن د یو 19 کلن افغان په برید کې سخته ټپي شوې ده. له دې مخکې د رواني جون میاشتې په لومړیو کې د جرمني په جنوب لویدیز ښار منهایم کې د پاکس یورو په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورځنګ د مظاهرې پر مهال یو افغان څو کسان او له هغې ډلې یو پولیس چې د امنیت دنده یې درلوده د چړې په گزارونو ټپیان کړل. د پولیس وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. د افغانانو لخوا دا حملې د دې باعث شوې چې له جرمني څخه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو د اوسني ممنوعیت اړوند بحثونه پراخ شي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز د جون په شپږمه پارلمان یا بونستاک ته په خپله وینا کې وویل چې جنایتکاران باید وایستل شي، حتی که هغوی له سوریې یا افغانستان څخه هم دې هیواد ته راغلي وي. ښاغلی شولتز زیاته کړه چې په جرمني کې د جنایتکارانو او تروریستي ګواښونو لپاره ځای نشته.
په ننګرهار کې له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال وایي چې هیواد ته له ستنولو سره ډول ډول ستونزې لري. دغو کسانو غوښتنه کړې چې په کار ده د دوی لاسنیوی وسي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال په راپور کې
ل 2023 زګدیس کال د نومبر رئیسی له پاکستان اسناد نه لرونکو افغانان په زورګونه کورنۍ د تورخم لاري خپل هیواد ته ستنې شوي، چې ځنی په اریزي کمپونو کې ځای په ځای شوي او ځنی خپل سیمو ته رسول شوي. په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي وایي چې له پاکستان راستنه شوی کډوال هر اړخیزو مرستو ته اړتیا لري. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له راستنو شوو کډوالو سره اړخیزې مرستې وکړي. د شینوارو قومي شورا یو تن مشر انجینر تحصیل خان وایي
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي هم راغله، هلته هم کارونه او روزګارونه در په در پاچو چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړه. یتیمانې ټول نارینه او زنانه ماشومانې ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو، نو دغه موخه ده چې دغه غریبو هیوادوالو دپاره دغه ټولې دروازې وټاکو او چې دوی سره یو څه کومک وشي.
د شینوارو قومي شورا یو بل تن استازې شنباچا سعادت په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسولینو غواړي چې راستنو شو کډوالو ته نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې جلب کړي.
ګوټ ګوټ کې بے وزله راستنیدونکو کډوالو، بے ځای شوو کډوالو کورونو ته رسیدګي وکړي، وغه خارجي مؤسسو ته پناه کاندي او خارجي مؤسسې دغه سره کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر باز محمد عبدالرحمن وایي چې ټول راستنو شو کډوالو سره مرستې کړي او لنړېوالو مرستندوی ادارو څخه د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه کوي.
کډوال پرابېته تر اوسه پورې د تورخان د لري شپږ 5,234 د کورنۍ راغلي دي او چې کمی کورنۍ راغلي دوی ټول سره ان شاء الله مرستې مشوي دي او روان دي ورسره مرستې. هغوی له موږ ټوکنې ورکړي، 2,000 له موږ ورکړي دي چې څومره کسان د ورځې زموږ ریاست ته مراجعه کړې ده، ان شاء الله هغوی له موږ ټول د ورځېني ټوکنې ورکړي او هغې نه وروسته ما خپل د کډوالۍ اسناد ورکړي. موږ متوجه وو دغه کومکونه به ان شاء الله دې نه وروسته پولیس والو کې کړو.
دې زیاتوي چې تورخم ته سیرمه یې د راستنیدونکو کډوالو لپاره کیم جوړ کړي چې هر راستنیدونکو کورنۍ پکې په اریزي ډول رجستر کیږي اړخیزې مرستې ورسره کیږي او بیا خپل سیمو ته لیږدول کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په داسل کې چې د اسلامي نړۍ په زیاتو برخو کې نن د لوی اختر لومړی ورځ ده، طالبانو اعلان کړی چې په افغانستان کې به دوشنبه د لوی اختر اوله ورځ وي. د لوی اختر پر رسیدو سره یو شمیر افغانان او له ګاونډیو هیوادونو راستنه سوي کډوال او سیلاب ځپلي وایي چې هیڅ چمتووالی ورته نه لري. د ازادي رادیو ته ویل چې د خپل خوړو چمتو کولو ته اندیشمن دي او د اختر د لمانځنې لپاره د نویو جامو او میوې د رانیولو وس نه لري. د پیروزی عزیزی راپور د یو اړ کس په ژغ سره پیلیږي.
د کابل ښار اوسیدونکی احمد چشپک میاستې وړاندې له ایران افغانستان ته راستون سوی وایي له زیاتو ستونزو سره مخ او د اختر لپاره یې هیڅ چمتووالی نه دی نیولی.
د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لرو. درې کاله وسول چې په همدې وضعیت کې یو. د ماشومانو تمې مو زیاتې دي، خو زموږ بې وزلي د دې سبب سوی چې ونسو کولی اختر ته چمتووالی ولرو، یا هغوی ته جامې یا هم د اختر میوه برابر کړو. یوازې مو دومره کړي چې خواړه ورته برابر کړو، چې دا هم ډیره ګرانه ده. د اختر میوه او نوې جامې زموږ له لاسرسي ډیره لري خبره ده.
د بغلان ولایت د کرکر سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی جاوید هم وایي هر کال به یې د اختر لمانځلو لپاره سمه سرپنا او کور درلود، خو سږ کال سیلابونو چې میرمن او څلور ماشومان یې مړه کړي او کور یې ور ویجاړ کړی، په دې اختر کې دای او یو لس کلن زوی د یوې خیمې لاندې د یو څو لومړنیو توکو په درلودلو وخت تیروي.
زه او یو زوی می پاتیو، میرمن او څلور زامن می اوپو یوړل، یو خیمه لرو او بس. شخصی مرستې یوازې 15 یا 10 زره افغانۍ شوي، خو د سرپناه د جوړونې او رغونې په برخه کې مرسته نه ده شوي.
د غور ولایت د شیخانو درې سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی فیض الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو له امله خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د اختر د لمانځلو مالي توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د لوی اختر پر رسیدو سره میلیونونه خلک له خپلو کورنیو سره یو ځای دا ورځ لمانځي او خواړه خوري، خو یو پر څلورمه برخه افغانان شپې په لوږه ویده کیږي. بلخوا د امریکا نړیواله پراختیايي اداره USAID وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ د جون په 14 مخبور شوی، اندېښنه ښودلې چې د مې په میاشت کې د شدیدو بارانونو له امله د افغانستان په شمال ختیځ، شمال او لویدیز کې سخت سیلابونه راووتل چې له 9500 ډیر کسان یې اغېزمن کړل. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې سیلابونو د ځاني مالي زیانونو او زیربناوو د ویجاړولو ترڅنګ خوراکي، روغتیايي او سرپناه مرستو ته بیړنۍ اړتیا زیاته کړې ده. د دې ادارې په خبره له پاکستانه راستنه سوي کډوال لا هم له جدي ننګونو سره مخ دي او د 2023 کال له سپتمبر د 2024 کال تر جون پورې شاوخوا 611000 کسان افغانستان ته راستنه سوي او ډیری راستنیدونکي او د کوربه ټولنې غړي له لوړو بشري اړتیاو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې شاوخوا 3.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنولو همدارنګه د وروستیو سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو دغه اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
په داسل کې چې د اسلامي نړۍ په لویه برخه کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ لمانځل کیږي، طالبانو اعلان کړی چې دوشنبه اختر دی. په مکه مکرمه کې پرون نږدې 2 میلیون حاجان چې د طالبانو د مشرانو په ګډون شاوخوا 1.5 زره افغانان هم پکې وو، د عرفې مراسم پر ځای کړل او نن به د اختر قرباني کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نن یک شنبه د 1445 هجری قمری کال د ذوالحجه لسمه په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده.
پرون له اسلامي اصول سره سم نږدې 2 میلیون مسلمانان د عرفات په غونډه کې راټول شول او د حج مراسم یې پر ځای کړل. په دې ډله کې د طالبانو د مشرانو په ګډون د 10000 په شاوخوا کې افغان حاجیان هم شامل دي. حاجیان بنن قرباني کوي او بیا به یو بل ته د لوی اختر په مناسبت مبارکي یعنی وای. خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د اختر په اړه د سعودي عربستان اعلان نه دی منلی او د دوشنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړی ده. په تیرو څو لسیزو کې افغانستان لوی او کوچنی اختر تل سعودي عربستان سره یو ځای کوو، خو دوه ګاونډیانو پاکستان او ایران دا ورځ یو ورځ وروسته لمانځله. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر ایکس شبکې په یو بیان کې د سترې محکمې یو پخوانی اعلان ته د اشارې په ترڅ کې لیکلی دی چې په افغانستان کې دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او عرفه هم د شنبه نه بلکې د یک شنبه په ورځ ده. د اسلامي چارو پوه صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته ویل اختر او د اسلام نور مناسبتونه د هر هیواد اقلیم ته په پام سره تعینېږي.
د عرفه او د حج تاریخ چې د سپوږمۍ په لیدلو باندې د علماو د خوانه اعلانېږي، د بعضې علماو له نظره د اقلیم مسأله مهمه ده او د بعضې علماو له نظره مرکزي اسلامي حاکمیت. په دې خاطر باندې هر څوک چې په هر محیط او اقلیم کې ژوند کوي او حکام یې علما یې هماغسې فیصله وکړه، زما برداشت دینی هم دا دی چې د هماغو فتوا پر بنیاد باندې عمل.
خود جمهوری نظام پر محل د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی پرون پر خپل فیسبوک پانه په یو لیکنه کې د لوی اختر نو وخت اعلان غندلای دی. ښاغلی حلیمی چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ په کلونو کې له طالب مشرانو سره نږدې پاتې شوی، د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب ته د تنس په ژبه لیکلی دی چې سبا دې د عرفات غونډې ته ولاړ شي او په داسې حال کې چې هلته به ګڼه ګوڼه هم نه وي اعلان دې وکړي چې عرفات ورځ نن ده. د ښاغلي ثاقب او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو یو شمیر جګپړي مشران د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي. همداراز د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د استخباراتو د لوی ریاست سرپرست مشر عبدالحق وسیق په دې مراسمو کې حاضر دي چې پرونې د عرفه په مراسمو کې هم ګډون درلود. د طالبانو د چارواکي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي، خو د جون په 15مه امنیت شورا د طالبانو د څلورو مهمو چارواکو ته د سعودي عربستان د سفر اجازه ورکړه. د شورا په 2011 کال کې د 1988 نمبر پریکړه لیک په اساس د طالبانو پر دې او ځینو نور مشرانو د سفر بندیزونه لګولي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه ته ورجست. د پکتیا د روحاني بابا په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو لخوا د سیمې ته د غزیدلي سړک د خامه جوړولو کار پیل شو. دغه سړک شاوخوا 10 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ځایي خلکو او په بهر کې د دې سیمې د مسافرو په مالي مرسته جوړیږي. نورحال د نجیب الله الخیل په راپور کې
د پکتیا ولایت روحانی بابا ولسوالۍ ته د غزیدلي سړک یو برخه چې د خرابوالي او لوړو ژورو د لاسه ورباندې د موټرونو تګ را تګ ستونزمن شوی، د جوړولو چارې د بهرمیشتو ځایي مسافرو په مالي ملاتړ او د یاد سیمې د اوسیدونکو په مرسته پیل شوی. دا چې روحانی بابا ولسوالۍ سړه او پاک هوا لري، د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورته یو شمېر سیلانیان د تفریح او ځینې خلک بیا د زیارت کولو لپاره ورځي. د روحانی بابا خیریه بنسټ مشر حبیب الرحمن سار مشاد روړي
دغه لار باندې ډېرې ستونزې وي. دغه زیارت ته تقریبا د افغانستان له ګوټ ګوټ نه خلک راځي، دلته سایل ته راځي، د اختر په ورځو کې راځي، بغیر له اختر نه راځي. نو دغه چې یو غریز علاقه ده، دغه زیارت په یو غریز د غره په ډډه کې میشته، نو په دغه لار باندې ډېرې ستونزې وي، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. اوس چې دغه اقدام ترسره کیږي، دغه لار آزادیږي.
د تفریح کوونکو او مسافرو په وینا په پکتیا کې د سایلګرۍ صنعت هغه وخت پرمختګ کوي چې په تفریحي شنو او تاریخي سیمو کې دوی لپاره هغه اړینې اسانتیاوې موجودې وي. عبدالرحیم رحیمی چې د سیلګری لپاره د روحانی بابا ولسوالۍ ته تللی وایي
دا غوړ خوندور ځای د سیل ځای او ښه خوندور هوا لري، ښه سیمه لري، غر د غرنۍ سیمه ده، خلک زیات د چکر لپاره ورته راځي او خوند ترې اخلي. که چېرته لارو ته برابره کړي او زمینه مساعد سي سیلانیان به یې زیات سي او خوند به لا یو په دوه سي.
د پکتیا ولایت د روحانی بابا اوسیدونکي وایي د دوی سیمه د خپلې ښې او مناسبې هوا له کبله د تفریح او د خلکو د دایمي کاروبار ښه ظرفیتونه لري، خو دوی له مالي امکاناتو کمزوري دي. په عربو کې دیاد سیمی او مسافر رحمت الله خاکسار وویل
لکه مثال دلته چې دا سړک را جوړ سي دوکانونه جوړیږي او مثال د ډیرو ځوانانو کاروبار جوړیږي، بل پردیو ملکو ته به نه مسافر کی، خلک به ټول دلته راځي. پارکو ځایونه هم سهار ښایسته، خو موږ د مالي مرستې له لورې نه د کمزورتیا لرو، باید هغه مرسته له موږ سره وسي.
د پکتیا ولایت د روحانی بابا اوسیدونکي داسې مهال خپلې سیمې ته د مسافرو د نقدي مرستو په خوا کې د غزیدلي سړک د جوړولو لپاره د حشرونو لړۍ پیلوي چې د دې ولایت د ځاځیاریوب د منډایر او سپینې شګې سیمو طبیعي ښکلا و هم د سیلانیانو پام ور اړولی او ډیر خلک میلو ته ورځي.
د نورستان اوسیدونکي وایي د پسرلی له پیل سره د غرونو په ځنګلي او خاورینو سیمو کې سمارغ، مرخیړي یا د دوی په وینا ګوتی رازرغونیږي او خلک ورپسې همدغو سختو ځایونو ته ورځي، رباسیه او بیا یې پر ځایي هټیوالو یا له نورو ځایونو پر وتلونکو سوداګرو خرڅوي. دغه کسان شکایت لري چې کاروبار یې ځکه خراب شوی چې نن سبا د دوی لخوا راټول سوي مرخیړي په ارزانه بیه خرڅیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د نورستان اوسیدونکي وایي د هر پسرلی په موسم کې د ولایت په خاورینو او ځنګل لرونکو ساحو کې خریړي، سمارق او یا هم د دوی په اصطلاح ګوڅي زرغونیږي. د دوی په وینا چې ګوڅي هم د عوایدو یوه مهمه منبع ده او کله چې بیې لوړې وي نو یو کس په لسګونو زره افغانۍ پیدا کولی شي، ځکه خو یې لټون پسې سختې غرنۍ لارې وهي، ولګي او تندې ګالي او په یادو ورځو کې له ډېرو ماشومانو خونځي او زده کړې هم پاتې وي. د مرکزی نورستان اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل
چې دونه زحمت چې باسي خدای باور وکړي چې ما سر زی ما خام به ترځي، سره ماشومان مکتبونو نه پاتې کیږي، غرمه ډوډۍ نه خوري، د خاطر چې غرونه تزي د پیدا کی.
د وان توي ګل ولسوالي اوسیدونکي شهاب الدین راته وویل خلک د ګوڅیو پیدا کولو پسې ډېر ستونز او کړاوونه غالي، خو د معلوم بازار نشټوالي په وجه ترې په ډیره کمه بیه اخستل کیږي.
د هرې سیمې کم ځنګلونو ته چې نږدې خلک دي هغوی ځوانان خپل توازی ګرځي، ورپسې راټولوي یې، بیا راوړي خپلو کورونو کې وچوي. د هرې سیمې خپل محلي دوکانداران چې په هر کلي کې دي هغوی اخلي، خلکو نه جلال آباد او د کونړ ځینې هغه خلک چې د دې کاروبار کوي هغوی راځي او د دوکاندارانو نه اخلي. دا خلک دا ګوڅي بیرته پاکستان ته وړي او سږ کال قیمت ډېر غورځېدلی دی. نورو کلونو کې دا قیمت ځینې وخت کې 12,000 هم کېږي، وسکاری قیمت په ارزانه ده. همدا وجه ده قیمت ټیټوال له وجه نه سیمایزو دوکاندارانو اکثره هغه غوځي چې ورسره جمع دي خرڅ کړي نه دي.
په نورستان کې د کرنې او بولګول او مالداري چارو مسولین هم مني چې غوځي د ولایت د یو شمیر کسانو د وایدو او ګټي وټي خه منبع ده او دوی هڅه کوي چې ورته مارکیټ پیدا کړي، څو یې د ولسونو ستړیا به رنگ راوړي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان که څه هم چې د بازار موندنې د هڅو یادونه کوي، خو ازادي راډیو ته وویل خلک ګوڅي په غیر فني ډول لري خو سره لزمه کې روباسي.
خو به چې د خلکو به ګوڅي چې کله راټولول نو د بیخ نه بینې استل دغه د زمکه بیخ سره به قطع کوون او بل کال ته ماغه ګوڅي به راشن کې د کوڅه کال ډیر غیر فني او غیر مسلکی شکل باندې خلک چې دا دغه کوي د روباسي مورخې ختموي نو بل کال ته دا نشنه کیږي، ځکه وخت په تیرېدو سره د نسل په ختمېدو باندې دی.
خاغلی افغان له خلکو غواړي چې باید د یاد نه بعد تر وستلو په وخت کې له احتیاط کار واخلي او ریخو سره یې لرا وستلو ډډه وکړي، څو یې نسل د ورکېدو له ګواښ وژغورل شي او په راتلونکي کې هم ترې دوی ګټه پورته کړي. د طبي بوټو ماهرین وای ګوڅي په بیلابیلو درملو او خوراکونو کې کارول کیږي چې په نورستان، کونړ او لغمان کې د پیدا کیدونکو خریړیو خوند او قوت له نورو ښه دی او همدا لامل دی چې په بهرنیو بازارونو کې د یو کیلو بیه سلګونو امریکایي ډالرو ته رسیږي. په نورستان کې د سمروخو خریړیو یا ګوڅیو د بازار او قیمت لنشتون څخه په داسې حال کې خلک شکایت کوي چې په دې ورستیو کې یو شمیر کسانو په کورونو کې هم د دغه نبات کرلو او روزلو ته مخه کړې ده. په وینا یې چې چټک وده کوي او له همدې لارې خ